دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
د خبرونو لوستونکو سید سلیمان شاه د اورزګان په ولایت کې آتش تنه پولیسان د طالبانو لخوا وژل شوی دی په دې وروستیو وختونو کې د اورزګان د ولایت د ګیزاب پولیسواله کې د طالبانو حکومتي قوو ترمنځ نښتی شوی دی او د ولسوالۍ مرکز له تیرو دوو اونیو نه د طالبانو په محاصره کې دی د اورزګان د والی یو مطبوعاتي ویان زړګي عبادي نن د پنځشنبه په ورځ د تلې په درېمه امریکا غږ ته وویل پولیس ته دا وړاندیز وکړ که تسلیم شي نو روغ رمټ به خپل کورونو ته ستانه شي ویان ادعا وکړه چې طالبانو هغوی له تسلیمېدو وروسته ووژل خو طالبانو د اورزګان د والی د دغه ادعا په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي طالبانو د وژل شوو پولیسانو مړي تیره شپه د سیمې د سپینګیرو په منځګړیتوب حکومتي چارواکو ته اور حواله کړل او نن د پنځشنبه په ورځ خاورو ته وسپارل شو د طالبانو حکومتي ځواکونو ترمنځ اوس هم د ګیزاب د ولسوالۍ د مرکز په شاوخوا کې جګړه روانه ده له بلې خوا د لغمان ولایت د علیشنګ د ولسوالۍ نه هم چې د طالبان زیات فعال دي د حکومتي قواو او طالبانو ترمنځ د تازه نښتو رپورټونه ورکړل شوي دي په سیمه کې زموږ خبریال وای په سلهاو ملکیان چې دغه جګړو عمله به کور شوي دي د لغمان په مرکز محترلم کې پناه اخسته ده په عین وخت کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو د قواو عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر ویل دي چې طالبانو په حکومتي قواو باندې خپل حمله زیات کړې دي او باشي د تشدد کچا کم شي جنرال میلر پروند چهارشنبه په ورځ د قندهار ولایت ته تللو د جنرال میلر له قوله ویل شوی دي چې امنیتي قواو هم خپل ځان نه په کشان دفاع کړي میلر چې د قندهار د امنیتي وضعیت د ارزیابۍ په غرض دغه ولایت ته تللو د پوز لوی د رئیس جنرال یاسین ضیا او د کورنۍ چارو د وزارت سرپرست مسعود اندرابي هم ورسره ملګري وو تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري په دوحه کې د افغانستان د حکومتي هیئت د مذاکراتي ټیم د غړو او د طالبانو د استازو ترمنځ پرون د چهارشنبه په ورځ دوه واري غونډې وشوې دواړو خواوو کوشش وکړ چې د سولې د مذاکراتو د مقرراتو د مساودې په سر درې لاین حل موضوعات حل کړي او یوې موافقې ته سره ورسیږي خو د دوو موضوعګانو په سر اختلافات تر اوسه پورې نه دي حل شوي یوې باخبره سرچینې د خپل نوم د نه ښودلو په شرط نن د پنځشنبه په ورځ د تلې په درېمه امریکا غږ ته وویل چې دواړو خواوو په افغانستان کې د روان جنگ د تعریف په اړه موافقه کړې ده خو په شرعي چارو کې د جعفري فقی او سکل په دوحه کې د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ د سولې د موافقتنامې په باب د هغوی اختلافات نه دي حل شوي په دې اړه حکومت او طالبان خپل خپل جلا نظرونه لري په عین وخت کې د ملي روغې جوړې د عالی شورا مامورانو امریکا غږ ته ویلې دي چې دواړه خواوې د سولې د مذاکراتو د مقرراتو نهایي کولو ته ونږدې شوي دي او د طالبانو یوې خبرې سرچینې هم دا خبره کړې چې مذاکرات مخ پر وړاندې روان دي خو رفتار یې سوکه دی د سیاسي چارو څېړونکي په دې باور دي چې د سولې د مذاکراتو د مقرراتو او د ایجنډا په اړه د دواړو خواوو ترمنځ د اختلافاتو په وجه د جنگ او تشدد لمنه پراخه شوې توقع ده چې د افغانستان د ملي روغې جوړې او سولې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د پاکستان د حکومت په بلنه بل هفته اسلام آباد ته ولاړ شي دغه شورا د مامورانو په وینا د ښاغلي عبدالله عبدالله د سفر مقصد دا دی چې له طالبانو سره په دوحه کې د سولې په مذاکراتو کې د پاکستان ملاتړ حاصل کړي د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د رپورټ له مخې په تیرو څلور ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا د کوینونس اوبا 25 تازه پیښې ثبت شوې دي او اوس د هغو ناروغانو شمیر 1455 ته لوړ شوی دی چې په دغه اوبایي ویروس باندې د اخته کېدو له امله مړه شوي دي افغانستان د نړۍ دریم هیواد دی چې د مخدره موادو د تولیدولو او قاچاق په جرم په کې تر ټولو زیات قاچاقبران نیول شوي دي او په جنایي محکمو کې د محاکمې اعلان دي خو په عین وخت کې د مخدره موادو ضد استناف د محکمې د قاضیانو او حکومتي څارنوالانو جون هم له خطر سره مخ شوی دی او یو ګڼ شمېر د مخدره موادو د مافیایي ډلو لخوا ترور شوي دي دا واشنگتن دی تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ د سترې محکمې د بخوانی قاضی میلمن روت بیدر گینزبرګ مړې د احترام په توګه په واشنگتن کې د امریکا د سترې محکمې په ودانۍ کې ښودل شوی دی په واشنگتن کې د امریکا خبریال وای چې د هغې تابوت د لرګیو نه جوړ شوی په هماغه تخت باندې ایښودل شوی دی چې په 1315 میلادي کال یعنی 1400 لمریز کال کې پرې له قتل نه وروسته د امریکا د پخواني جمهور رئیس ابراهام لنکن مړې د عامو خلکو د نظارې لپاره ایښودل شوی و. توقع ده چې نوموړی به نن د پنجشنبې په ورځ د یو لړ مذهبي مراسمو په لړ کې خاورې ته وسپارل شي او جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به هم نن د پنجشنبې په ورځ د سترې محکمې ودانۍ ته ورشي او میرمن ګینزبرګ ته به د خپل احترام مراتب وړاندې کړي. واتیا کلنه ګینزبرګ چې د 20 کلونو نه راهیسې د سترې محکمې قاضي وه د پانقراس او سږي د سرطان د ناروغۍ له امله وړمه ورځ په واشنگټن کې په خپل کور کې مړه شوه. د متحده ایالاتو د کنتاکی د ایالت د لویزویل په ښار کې د احتجاجي مظاهرو په دوران کې پر پولیسو باندې ډزې شوې دي او 2 تنه پولیسان ټپیان شوې دي. دا احتجاجي مظاهرې وروسته له هغې پیل شوې چې یوه منصفه هیئت د پولیسو یو پخوانی مامور د یوې تورپوستې ښځې د وژلو په دوسیه کې د قتل له جرم نه بری وزیمه کړه. د برېټانیا حکومت پرون د چهارشنبې په ورځ یو ځل بیا د خلکو په ګرځېدو باندې قیودات ولګول. که اوسنی وضعیت دوام ومومي شاید چې د تازه پیښو شمېر به هر ورځ له 50,000 نه هم لوړ شي. د نورو اروپایي هیوادونو په پرتله د کورونا د کوینونس په وبایي ویروس باندې تر ټولو زیات ناروغان په برېټانیا کې مړه شوي دي. د تازه ارقامو له مخې د مړو شوو ناروغانو شمېر له 14,000 نه لوړ دی. که څه هم چې سکال د امریکا د نیویارک په ښار کې د کورونا د کوینونس اوبال د خپرېدو له امله د قرنطین مقررات نافذ دي، تفریحي ځایونو ته د خلکو تګ راتګ کم شوی او ښوونځي هم په نیمه توګه تړل شوي دي. د امریکا غ خبریاله انا نیلسن په خپل رپورټ کې وایي چې د تفریح او موسیقۍ د اورېدلو لپاره د دغه پر نفوسه ښار د اوسیدونکو روحیا نه ده مړاوې شوې او د شپې لخوا خلک د کنسرتونو د اورېدلو لپاره راټولېږي. په هند کې سکال د کورونا د کوینونس اوبایي ویروس د خپرېدو له امله په زیاترو غټو ښارونو کې د خوراکي موادو تولیدولو لپاره د رواجي کرهنې پر ځای باندې د هایډروپونیک په نوم یو نوی تخنیک رایج شوی دی. د خوراکي موادو تولیدولو لپاره له خاورې نه استفاده نه کیږي او پیداوار یې هم د روغتیایي نقطه نظره ګټور دي. د خوست په ښار کې د نامنې د زیاتېدو له امله په ښار کې د شپې لخوا ډاکې او غلاګانې زیاتې شوې دي او د کابل د پوهنتون په شمول په پوهنتونونو کې د شمولیت لپاره د کانکور د ملي ازموینې نتیجې نن د پنجشنبې په ورځ اعلان شوې دي. تقریبا 200,000 شاګردانو په دغه ملي ازموینه کې برخه اخیستې وه. د شمسیه په نوم یوې ځوانې پیغلې لومړی نمبر مقام حاصل کړی دی او 353 نمرې حاصل کړې دي. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو ته وړاندې کوم.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په باره کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د چ خبرونه تر پای واوري. قدر مو اوریدونکو، دا هم د دې خبرونه لومړی راپورټ. د افغانستان د ملي روغ جوړې عالی شورا وایي چې کته هم په دوحه کې د افغان حکومت مذاکره کوونکې هیئت او طالبان د کاري اصولو په کړنلاره کومې هوکړې ته نه دي رسیدلې، خو وایي چې مذاکرات د همکارۍ په فضا کې دوام لري. د بلې خوا د روغې جوړې عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله د افغان سولې په تړاو د سیمه ییزې همکارۍ او سیمه ییزو هیوادونو د ملاتړ په هدف د همدې میاشتې په 28 پاکستان ته سفر کوي. نور حال د کابل څخه د امریکا جغ د خبریالې لیمې نیازی په راپورټ کې واوري.
د افغانستان د روغې جوړې عالی شورا وایي چې په دوحه کې د افغانستان حکومت مذاکره کوونکې هیئت او طالبان تر اوسه هم د کاري اصولو په کړنلارې کومې پایلې ته نه دي رسیدلي.
د مذاکراتو د کاري اصولو د طرزالعمل په اړه تر اوسه هم بحث شته. دواړه لوري تر اوسه یو بشپړ توافق ته نه دي رسیدلي، اما د ښې همکارۍ په فضا کې بحثونه دوام لري. تمه لرو چې هر څه ژر نهایي شي.
په قطر کې یو شمېر سرچینې وایي چې د مذاکراتو د اصولو له شلو مواردو څخه دوی اختلافي موارد دي. ویل کېږي چې دواړو لورو توافق کړی چې د افغانستان اوسنۍ جګړې ته د افغانستان د معزلې له کلمې څخه استفاده وشي، خو دواړو لورو ولې تر اوسه د کاري اصولو په کړنلارې کومې پایلې ته نه دي رسیدلي.
دوی نه زه خبر یم چې خبره مخته روانه ده، خو ډېره بچې او سریع نه ده. نو اختلافات یده سی اختلافات و ده اختلافات نسته و البته ده خبر واقعت دی چی هر طرف چی دی اگه کوشش پاول واری کیوی چی زان تا گرد یوسی او خبر د زار په ګټه باندې تمام کی هغه کی اسلامي ګټه وی او که غیر اسلامي ګټه وی
بل خو د روغ جوړی علي شورا مشر ډاکټر عبدالله د افغان سولې پټړاو د سیمایي همکاري او سیمایي هوادونو د بلاتړ په موخه پاکستان ته سفر کوي
او د خپل سفر په لړ کې به د افغانستان د سولې سره د سیمایي همکاري او د سیمایي هوادونو د بلاتړ او د سیمه ایز اجماع د تفریق په اړه بحثونه ولري زمونږ تمه او توقع ده چې کوم پروسه شي پیل شي دا د سیمه هیوادونو او نړۍ هیوادونو د هغه په بریالي کېدو کې او سمارت د رسیدو په برخه کې افغانستان سره مرسته وکړي
د نړیوالو اړیکو کارپو نجیب الله آزاد وایي چې پاکستان ته د خغلی عبدالله دا سفر به د سولې لپاره کومه ګټه ونه لري
یعنی د بهرنی چارو وزارت څخه نیولې بیا د دې وزارت تشکیل کې تر ټولو سفارتخانو او کنسولګریو ندی توندلی شهر هغه د افغانستان د سولې لپاره لابی وکی بل بحث دا دی چې تر اوسه دننه په حکومت کې سیاسي اجماع یا همغږي نه درامسته شوی دروغ جوړې د عالی شورا پر تشکیل تر اوسه د شاغلی غنی او شاغلی عبدالله ترمنځ لانجې روانې دي د بهرنی چارو وزارت بیا خپل موقف لري په ټوله کې ویلی سو چې پاکستان ته د شاغلی عبدالله سفر به هیڅ لاس راوړنې ونه لري
د افغان سولې په تړاو د دوه لنس شاوخوا دولس ورځې تیریږي خو لا هم دواړه طرفونه نه دي توانېدلي د کاري اصولو په کړنلارې باندې توافق وکړي او د خبرو اترو اجنډا پیل کړي لیمانی ازی امریکا غږ آشنا ټلویزیون کابل
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
قدرمن اوریدونکو د ناتو د لپاره په یو جوړ سوي رپورت کې چې د ازادي رادیو تر لاسه کړی دی ویل سوي دي چې طالبانو مالی او نظامی خپلواکي تر لاسه کړي او کېدای شي چې د نړیوال فشار څخه ځان خوندي وساتلی شي موږ د نیوزویک د مجلې د خبريال او ژورنالیست سمی یوسف زسره مرکه کړی دی
سمی یوسف زسره یو راپور چې د ناتو د لپاره جوړ شوی دی او د ازادي رادیو تر لاسه کړی دی وایي چې طالبان په مالی او نظامی لحاظ په ځان بسیا شي ودي او یا نږدې ده چې بسیا شي او وایي چې طالبانو په تیر مالی کال کې چې د 2020 کال د مارچ په شلمه باندې پای ته ورسیده 1.8 میلیارد ډالر تر لاسه کړی دی تاسو معلومات څه دي دوی دغه پیسې له کوم مدارکو لاسته راوړي دي
زما په خیال د ناتو دغه راپور یو څه مغلق او مبهم راپور ده په دې کې شک نشته دا چې طالبان د پیسو یا د مالی منابع لري هغه مختلف ولارو ندی دوی عشر جمع کوي دی د خلکونه زکات اخلي دا وخت افغانستان چې څومره مهم سرکونه دي د یو مالیه ټولوي د دین علاوه په ډیرو سیمو کې د ماربلو ذخیره دي هغه هم استعمالوي لکه په هلمند کې او په نورو ځایونو کې د دین علاوه د مواد مخدرو کوم کاروبار کیږي د هغه هم زیاتره هغه سیمو کې کیږي چې طالبانو باندې واک لري هغه د بازارونو دی او هغه بازارونو نه هم دی ته یو معین مقدار روپی راځي په دې شک نشته چې دغه یو عاید راځي خو زه فکر کوم جنگ ډیر زیاتو پیسو ته ضرورت لري او په دغه زکات او خیرات او د کاچاک پیسې فکر کوم دومره پیسې هم نه دي چې څوک په نظام وچلول شي یا دی یو غټه مقاومت په وچلې ظاهر خبر ده نور هم داسې لارښته دي چې دغه د لارې نه طالبانو او تا مالی پایدې راځي یا پیسې ورته راځي
سمی یوسف زسه په دې راپور کې خبرداري ورکړ شوې ده چې طالبان به چې اوس د سولې مذاکرې کې بین الافغاني خبري روان دي په ملک کې وخت د رسیدو نه وروسته په خپل اغه ژمنو ونه دريږي چې د امریکا سره کړی دي نو سوال دا دی چې دا به طالبانو ته څه ګټه وکړي چې د خپل ژمنو نه سرغړونه وکړي
زما خیال دا ده چې طالبان به ډیر کوشش کوي چې د تیر رژیم غلطیانې بیا تکرار نکی نړیوال ټولنې سره دوی مجبور دي چې کار وکړي او دا وخت چې د طالبانو کوم قیادت ته هغه هم دا فکر لري چې موږ باید دا ځل نړیوال ټولنې سره کثیر ځل چکر پکر و دا ځل ورته تعلقات ونیشي او دا ځل نړیوال ټولنې سره دوی ډیر کار کړی دا تیر ځل چې طالبانو رژیم رالی هیڅ او سره سیاسي روابط نه لرل خو اوس عملاً طالبان سره د دې چې دولت نه ده د نړۍ د ډیرو مهمو هیوادونو سره په رابطو کې دي او حتی د امریکا سره یې قرارداد امضا کړی دی. نو زه فکر نه کوم چې طالبان دې دغو پیسو په خاطر باندې چې کوم د دې مقاومت چلیږي هغه بېله خبره ده او دولت چلول د خلکو ژوند تغیرول نظام چلول هغه د افغانستان خپلې ټولې هغه کره منابع او چې دا ټولې راجمع کړي هم ممکن نه ده. نو د دې چانس ډېر کم لیدل کېږي چې طالبان دې دومره په ځان متکی شي چې د نړیوالې ټولنې سره داسې تعامل وکړي چې هغه په دې معنا وي چې موږ په ځان بسیا یو. افغانستان خلک د افغانستان هیواد یو ډېر مفلس هیواد دی، یو غریب هیواد ده. زه فکر کوم کوم وسایل چې دوی لري هغه په کار راولي هم دوی به تر ډېره وخته نړیوالې ټولنې مرستو ته په تمه وي او هغوی ضرورت به لري که هغه د موجوده حکومت وي یا په آینده کې کوم حکومت جوړېږي او که نړیوالې ټولنې سره مرستې نه وي نو بیا افغانستان فکر نه کوم چې هغه څه چې د خلکو غوښتنې دي د دولت نه د ملک ترقي کول او سړک جوړول او خلکو ته د صحت او د ژوند اسانتیا ورکول هغه به دوی په اسانۍ سره پوره کړي. زه پخپله د دغه نقطې سره چې دوی به دومره په ځان متکی شوي دي چې نړیوالې ټولنې او بین المللي ټولنې مرستو ته ضرورت نه لري دا ماته داسې په وزن فره خبره نه ښکاري.
ډیره مننه سمی یوسف زسب کور مو ودان د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسیس مور د خبرونه اوري. په کندوز کې د کورونا وایروس د معایناتو نوې لابراتوار جوړ شوی چې اوس مهال به د شمال ختیځو ولایتونو د کورونا ناروغانو معاینات په دغه لابراتوار کې کیږي. په دې باره کې ګل رحیم نیازمن له کندوزه رپورت راستولی.
په کندوز کې د کرونا وبا د خبرېدو په لومړی ورځو کې سلبستر لرونکي روغتون جوړ شو خو د کرونا د ناروغانو معاینات به یې کابل ته لیږل او د ناروغانو نتیجه به وروسته له هغې را رسیده چې ناروغ به ښه شوی و. په کندوز کې د کووید 19 د روغتون مسؤلین وایي چې د کرونا په هر معاینه تر اتیا ډالرو پورې لګښت راځي چې دوی به د دغه زون د ناروغانو لپاره سهولتونه رامنځته کړي. په کندوز کې د کووید 19 روغتون مسؤل ډاکټر خسرو وایي چې دوی به په احتیاط سره هغه کسان معاینه کوي چې د ډاکټرانو لخوا یې د کرونا ناروغۍ تشخیص شوی وي.
بسیار خوشبختانه فعال ده او موږ دغه ټیسټونه د بسیار په خپل کندوز کې کوو چې د زون په کچه یو غټ لاسته راوړنه ده. دې نه چې منابع بې ځایه مصرف نشي موږ تاکید کوو چې هغه کسان چې ضروري دي دا باید معاینه شي. په دې چې موږ او تاسو یو غریب ملک استو سامپل یا هر ټیسټ د 500 تر 300 ډالر پورې مصرف راځي. په دې معنی چې موږ حق و نق ټیسټونه وکړو دې کې د موږ منابع بې ځایه مصرفېږي او بل ورځ آینده کې موږ کمبود د مواد سره مواجه نشو او موږ تر اوسه پورې تقریبا 400 یو د معاینات د پی سی آر کړي.
د کندوز د عام روغتیا مرستیال ډاکټر نبی عظیمی وایي چې دوی ته د کرونا ناروغۍ له پیل څخه 100 میلیون افغانۍ ورکړل شوی چې باید ټول صحي مشکلات پر حل کړي او دوی اوس مهال د کندوز په کووید 19 روغتون کې د صحي کارکونکو او ناروغانو لپاره هر ډول سهولت لري.
خلک چې مخته مراجعه کوي د موږ شپخانه کې سکرین کیږي هغه کیږي او بل اخره هر هغه څوک د اجازه دی و کې چې دغه موږ سامپل واخلو هغه دغه سامپل اخلو او لیګو او لابراتوار ته هغه خلک چې د اجازه سامپل نکوي وو توصیه کوي چې خپل کور کې پاتې شي. هغه خلک چې تست مثبت راغلی وي هغه موږ په داخله شپخانه کې قرنټین کوو چې کوم خطرناک سپېته داخلي کې موږ په ان واحد کې دغه سره پات کوو او ټول هغه امکانات چې د مریض لپاره لازم دي موږ شپخانه کې پیلان شته د دې لپاره چې مبارزه د کورونا په مخه مخانه ډول په ټول ولایت کې مخصوص دي کندوز په ولایت کې ډېر مخانه ډول په مخکې ولاړ شي مخته علاوه د نور حکومتونو چې د ریاست جمهوریت د خانه سل میلیون افغانۍ د کندوز ولایت ځانګړې شوی ټول هغه ضرورت چې د شپخانه د مریضانو یا د شپخانه د پرسونل لپاره ضرورت کیږي د مدغو پیسو نه استفاده کوي سره کولای شي وایي
په خوا به په شمال ختی زون کې د کرونا ناروغانو معاینات کابل ته لیږل کېده او په اونۍ وخت بیني و چې د معایناتو مثبت یا منفي نتیجه راشي. د کووېډ 19 روغتون د مسولینو پر وینا اوس یو ځل بیا په دغه ولایت کې د کرونا د ناروغۍ پیښې زیاتې شوې دي، خو دوی د دغو ناروغانو د تداوۍ لپاره بشپړ آمادګي لري. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کرونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازم ده چه ټول احتیاطی تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وقت په وقت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجی پر وقت دسمال او یا تنگل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وزو او د وتو پر وقت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې سش کال د عربو مشرانو په سیمه کې د ایران سره د سیاسي کړکیچ د زیاتېدو پتیره د ایران او امریکا ترمنځ په اړه خبرداري ورکړ. نور تفصيل زموږ د همکار سمیع الله جلال زست خواوري.
د ملګرو ملتونو په سرمشریزه کې چې غونډه په آنلاین شکل پیل شوې ده، د عرب هیوادونو مشرانو د امریکا متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ د تاوتریخوالو په زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. د عراق ولسمشر وویل نه غواړي چې هیواد د نورو هیوادونو د جګړې په ډګر بدل شي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم په دې غونډه کې وینا وکړه. ولسمشر غنی د کورونا وایروس سره د مبارزې او همدارنګه د افغانستان د سولې په مذاکراتو خبرې وکړه. د ایران او متحده ایالاتونو ترمنځ د سیاسي کړکیټ په زیاتېدو سره د عرب لیگ مشانو د چاشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په غونډه کې په سیمه کې د یوې نوې جګړې په اړه اندېښنه وښوده. په ملګرو ملتونو کې د نړیوالې ډیپلوماسۍ کلنۍ غونډه سږ کال په آنلاین یا مجازي شکل ترسره شوه. مشرانو کووېډ 19 له امله خپلې ثبت شوې ویناوې استولې وې. دوه ورځې وروسته له هغه چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په پراخه کچه پر ایران فشارونه زیات کړل، د عراق او سعودي عربستان مشرانو د سیمې په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي.
موږ نه غواړو چې عراق د نورو ځواکونو لپاره د لوبو په میدان بدل شي او نور قواوې زموږ په خاوره کې یو بل ووژني.
جمهور رئیس ترامپ د دوشنبه په ورځ وویل د ایران لخوا د وسلو له بندیزونو سره د سرغړونې له امله پر هغه هیواد د ملګرو ملتونو بندیزونه عملي کوي. که څه هم په دې نړیوال سازمان کې په دې اړه پراخ شک او تردید شته چې آیا امریکا دا ډول صلاحیت لري او کنه. د سعودي عربستان پادشاه ملک سلمان هم په خپل وینا کې د ایران په اړه اندېښنه وښوده او تیر کال د خپل هیواد د تیلو پر تاسیساتو د ډرون الوتکې بریدونو ته اشاره وکړه. واشنگتن وایي دغه بریدونه تهران وکړل او په دې توګه یې له بندیزونو سرغړونه کړې ده.
سعودي عربستان په تیرو لسیزو کې په ښه نیت او مثبت طرز العمل ایران ته د سولې لاس اوږد کړی و، خو کومه نتیجه یې نه ده ورکړې.
ایران ولسمشر حسن روحانی هم د ملګرو ملتونو په سرمشریزه کې د وینا پر مهال سعودي عربستان ته په اشاره د ایران په وړاندې د بندیزونو د غزیدو په برخه کې د امریکا ناکامه هڅې وغندلې.
هغوی په خپلو مشتریانو د سلګونو میلیاردو ډالرو په ارزښت وسلې وپلورلې. په دې توګه یې زموږ سیمه د باروتو په انبار بدله کړه.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش یو ځل بیا په نړۍ کې د جګړو د درېدو غږ وکړ. څو نړۍ وکړای شي له کووېډ 19 سره چې څه باندې 900,000 کسان پرې مړه شوي دي مبارزه وکړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو همدې کلنۍ غونډې ته وینا وکړه. هغه دوه ورځې مخکې هیله څرګنده کړه چې د سولې هغه خبرې چې حکومت له طالبانو سره پیل کړي وبکړای شي چې د دوو لسیزو جګړې پای ته ورسوي.
په دې خبرو کې د افغانانو عاجل او روښانه لومړیتوب اور باندې په بیړه د تشدد پای ته رسول به تر بل هر څه زیات مقتد د پرمختګ فرصت راکړي.
فرانسې بیا د ملګرو ملتونو په سرمشریزه کې په لبنان کې د یو حکومت د جوړېدو په اړه د نړیوال ملاتړ غږ وکړ. د لبنان حکومت دوه میاشتې وړاندې په بیروت کې له لوی چاودنې وروسته په سیاسي کړکیچ کې بند پاتې دی. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
رپورټونه ته دوام ورکوه. د خوست امنیتي منصوبین وایي چې د جنایي جرمونو په وړاندې مبارزه ګړندۍ کړې ده. په همدې حال کې د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکو بیا په دې برخه کې ځینې امنیتي منصوبین په ناغېړۍ تورنوي. زموږ همکار ابراهیم رحیمی په دې باره کې رپورټ لري.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو میاشتو کې په خوست کې د جنایي پیښو په ځانګړې توګه د وسلوالو غلاو په تړاو د خلکو نیوکې زیاتې شوې، امنیتی چارواکي په دې برخه کې د جدي هڅو خبر ورکوي. د خوست امنیه قومندان مل پاسوال غلام داود ترخیل وایي چې د جنایي جرمونو پر وړاندې مبارزې پولیسو لري تیرې یوې میاشتې په مودا کې د جنایي جرمونو د مخنیوي په حق له قاطع عملیات کړي. هغه نن پنځشنبه رسنیو ته وویل چې په دغه عملیاتو کې 500 تنه له جنایي پیښو سره د تړاو په تور نیول شوي. د نوموړي په وینا ځینې وسایط او وسلې هم له دغو کسانو نه پولیسو ترلاسه کړي دي.
د جنایي جرمونو په وړاندې مبارزې مدیریت موږ هم تقریبا 500 نفر په مختلفو جرمونو سپدې کې د قرار هم موجود دي. دا محاول د عدلي او قضایي ارګانو ته کړي دي. سپدې کې موږ وسایط یو ورته درې لاندې پر سکرین هم دي.
قومندان مل پاسوال غلام داود ترخیل هم درنګ وویل چې د بیغاګه وسلې او دوه کسي زړلې هم نیولې چې په خار او اطرافو کې به ځینې خلک په نخه او وجل
تروریزم ترګې په وړاندې مبارزه مو دیات. زمونږ دوه کسه توریستان سره یوې کې د خپکون کلشنکوف او د خپکون فرانسیس سره مسله وکړه چې خپل شوم هدف ته د خوست په خار کې ادامه ورکړي. په خوشبختانه د منګه د مازیفین له خوانو سره د قانون چنګال ته مصپل دي سره یو اراده موټر همسته
په ټوله کې کله ناکله به می چاودنې وسلوالې غلاوې په ځینو مواردو کې هدفي وژنې د شخصي دښمنیو پر اساس قتلونه او د تورته نوري هغه پیښې دي چې وخت نا وخت د خلکو اندېښنې راولاړې کړي. د خوست یو شمېر اوسیدونکو لري د غوپېخو په مخنیوي کې د حکومت پاتې راتلل د ځینو امنیتي منصبینو ناغېړي په ګوته کوي. د دې ولایت اوسیدونکو هدایت الله پر حکومت د جدي اقداماتو غږ کوي.
حتی د سړک پر سر باندې له خلکو څخه موټر بیایي، د دولت یا د نظام له یونیفرم څخه په استفادې سره په اطرافو کې په نږدې سیمو کې وسلوال غلاوي کوي. نو د دې د مخنیوي لپاره باید حکومت او اړوند ادارې باید جدي پلټنې وکړي او مخنیوي وکړي.
په ورته وخت کې په دې وروستیو کې له یو شمېر سیمو نه د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمن د خطر راپورونه هم ورکول شوي چې دواړو غاړو پکې یو او بل ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعاوې کړي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.